یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده. نن جمعه ده، د سلواغي دلوي 28 د فبروري میاشتې 13. د دې خبرونې د پایل په لنډو خبرونو کې اوري چې د زابل چارواکي وایي د حیدر په نوم ماشوم چې ساتل ویدلی و تر څو ساعته راګیر پاتې کېدو وروسته سا ورکړې ده. په دې اړه تازه حال درسره شریکوو. ویل سوي چې له کابله ورغلی حیات هم بیرته له زابل څخه کابل ته روان شوی دی. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې له افغانستان څخه د 30,000 افغانانو د را ایستلو بهیر روان دی. فریزر د دغه هیواد پارلمان کې د افغان وګړو په تړاو په یوه لانجمن بحث کې دا خبره وکړه. هغه ویلي چې 1,250 افغانان کاناډا ته تر اوسه رسیدلي او ګڼ یې په دغه هیواد کې میشت کړی سوي دي. د افغانستان مشهور سندرغاړي مختار مجید په امریکا کې ومړ. د مجید کورنۍ ته نږدې سرچینو او ملګرو له هغې ډلې وتلي سندرغاړي فرهاد دریا د هغه مړینه تایید کړې ده. مجید 50 کلن وو او ویل کېږي چې د سرطان له ناروغۍ کړی دی. په خوست کې مدني فعالان او روڼ اندي وایي چې د بیکاري او سالمو بوختیاو د نشتون له کبله ګڼ ځوانان له اقتصادي او رواني ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په وینا چې دا حالت د دې سبب شوی چې ډیری ځوانان بهرنۍ نړۍ په ځانګړي ډول په قاچاقي لارو نورو هیوادونو ته مخه کړي. په خوست کې طالب چارواکي وایي چې په راتلونکي کې به ډېر ځوانان په کارونو مصروف سي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین یو بیا د سند له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د تحریک د مخکښ غړي علي وزیر پر ضد دې مقدمې ختمې کړي او هغه دې له زندانه خوشې کړي. نوموړي بیګا په کراچي کې د سند اسمبلی ودانۍ مخې ته پر لته په وینا کې وویل چې په تیرو 4 کلونو کې د غورځنګ لسګونه غړي نیول سوي دي. ازادي رادیو ته غوږ د دې ترڅنګ د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې ځینې امریکایي پوځي چارواکي وایي چې په افغانستان کې داعش وسلواله ډله د چټکې ودې په حال کې ده. دوی وایي داعش ډله تر ډېره لیواله ده چې له افغانستانه بهر ځینې حملې وکړي. د سینګارتونونو د کاروبارونو پر خرابېدو هم په دې خبرونې کې راپور خپرو.
د طالبانو څخه بیره ده چې اوس که ښځې دي که نارینه دي زیاتره دې ته څنګه شي کوي چې ولاړ شي.
ساتو په ژغ ځینې سبتوي پیغامونه هم خبرو. اوري چې اوکراین نن ویلي چې د روسیې په ملاتړ د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو له لوري له اوربند څخه ناڅاپي په بېسارې ډول سرغړونې زیاتې سوي دي. د نورو مطالبو تر څنګ د خپرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپریږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه.
ازادي راډیو ته غوږ یاستی خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د دې خبري خبرونه د خبري راپورونو برخې ته ورزو. ځین امریکایي پوځي چارواکي وایي چې په افغانستان کې داعش وسلواله ډله د چټکې ودې په حال کې ده. په څو شیبو کې په دې اړه تفصیل اوري. خو تر هغه مخکې ورزو زابل ولایت ته. هغه ولایت چې ساته د یو ماښام د لوېدو پیښې په افغانستان کې دننه او بهر د ډیرو پام ځان ته اړولای دی. له څو ورځو راهیسې پر ټولنیزو شبکو په دې باب زدهو نقیز راپورونه خبرېدل. د خبرونې په پیل کې د زابل یو محلي خبریال عیسا قلمیار څخه معلومات اخلو چې دا پیښه له نږدې څاري او وروستي جزئیات را سره شریکوي.
د زابل اړوند د جلتک سیمې د شوخک په کلی کې چې کوم 15 کلن ماشوم شاوخوا 10 متره ژورې برمې ته 4 ورځې وړاندې غورځېدلی و، د ولایتي ادارې د ټولو امکاناتو او هلته د مدني پالانو لپالیات او ماشینری لپالیات ورسته بلاخره نن غرمه 12 بجې باندې کار نتیجه ورکړه او ماشوم راو خود خو بدبختانه چې ماشوم پل ژوند د لاسه ورکړی او په حق رسیدلی ده. د دې ماشوم د ژغورلو لپاره 3 ورځې د زابل والی او نور ولایتي چارواکو هلته عملا حضور درلود. د کار د لا بهبود او پرمختګ په موخه باندې او دغه 13 ورځې له مرکز کابل څخه دفاع وزیر هم شتون درلود. هلته راغی چې تر اوسه پورې هلته و. وروستي معلومات دا ده چې ماشوم په حق ورسېدی او له کابل څخه راغلی پلاوی بیرته په ناامیدۍ سره کابل ته ستون شو. په دې ماشوم باندې نه دا چې یوازې زابلیان بلکې ټول افغانستان د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ولسونه ورباندې خوابدي وو.
د زابل محلي خبريال عيسى قلميار څخه مو وردل چې په زابل کې هغه ماشوم چې څوره زمخ کې ساتل ویدلې وو تر زیات او حادثو او خوارو یو روسي بیا هم سا ورکړه. بل خو د زابل د اطلاعات او فرهنګ رئیس شرافت ویاړ نن رسنوي ته وویل
بسم الله الرحمن الرحیم لکه سرنګ استاس په جریان کې واسلې چې لڅوره زو را په دیو خو په زابل ولایت کې ماشوم ساتل ویدلې وو. نن مو د هغه جسد ترلاسه کړل خو متاسفانه چې ژوند یې له لاسه ورکړی وو. د زابل ولایت ټولو ادارو د ټولو ادارو مسؤلینو کاري ټیمونو او ټولو هیوادوالو په دې کې مرسته کړې وه، عاجل همکاري یې کړې وه، خو بس څه چې د تقدیر فیصلې وي هغه ته به ځان تسلیموم.
د زابل د اطلاعاتو کلتور رئیس شرافت ویاړ و چې په دې ولایت کې د حیدر په نوم د هغه ماشوم په باب څرګندونې کولې چې څو ورځې مخکې ساته لویدلې وو، هغه تر زیاتو حدسو او خواریو وروسته بیا هم سا ورکړه. له کابله ورغلی هیات بیرته له زابل څخه روان سوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې حیدر د ولایتي او نورو ادارو له حدسو سره سره سا ورکړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ځینې امریکایي پوځي چارواکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د داعش وسلواله ډله د چټکې ودې په حال کې ده. د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان کینت مکنزي په خپلو تازه څرګندونو کې اندېښنه ښولې چې دغه ډلې د افغانستان په لرو غیر حکومتي سیمو کې په دودیزه توګه د پرمختګ په حال کې ده. نور د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د امریکا مرکزی قومندانۍ سینټیکام چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او تجهیزاتو د ایستلو مسولیت درلود، د دې قومندانۍ مشر جنرال کینټ مکنزي تازه پرون پنځشنبه نه وخته د خپلې یوې مرکې و برخه د دې قومندانۍ پر فیسبوک پاڼه چې خبره سوې پکې ویلي دي چې داعش یا اسلامي دولت نومې وسله واله ډله په افغانستان کې د ودې په حال کې ده. جنرال مکنزي وایي که څه هم طالبان ظاهرا د دې وسله والې ډلې خلاف دي، خو دوی بیا هم په دې اړه ځکه اندېښمن دي چې دا وسله واله ډله له افغانستانه بهر د فعالیتونو او بریدونو ته لیواله ده.
Afghan state is going to be or not going to be هغه چې موږ په افغانستان کې پرمختګ وینو هغه غیر حکومتي او ترواک لاندې پرته ځایونه او سیمې دي چې داعش په دودیز ډول پکې وده کړي. او زه فکر کوم چې یو غواخ موجود دی. موږ په هیغو چې داعش په حقیقت کې په بهرانيانو د بریدونو د ترسره کولو لیوالتي لري. اروپا کې زموږ د گاونډي او ملګرو هیوادونو پر وړاندې بریدونه همدارنګه نور ځایونه نو زه د هغه څه په اړه اندېښمن یم چې په افغانستان کې پیښیږي.
تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون هم په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او چارواکو یې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د افغانستان سربیره د سیمې او نړۍ لپاره په ستر ګواښ بدلېدای شي. هغه څه چې مخکې هم طالبانو رد کړي وو، خو استاذ یو ځل بیا د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر خبرې ردوي او وایي هیڅ وسله والې ډلې ته به د فعالیت او پیاوړي کېدو اجازه ورنه کړل شي. د دغه وزارت ویان عنایت الله خارزمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل امریکا په دې څرګندونو غواړي خپل ماتې توجیه کړي.
اصل کې امریکایان غواړي په دې ډول په افغانستان کې خپل ماتې توجیه کړي، خو موږ خپل ټول چمتووالی لرو چې له خپلې خاورې، پولو او خلکو دفاع وکړو. داسې څه هیڅکله نه پیښ شوي او نه به پیښ شي چې داعش یا نورې ډلې په افغانستان کې وده وکړي، ځکه چې هغوی په افغانستان کې ځای نه لري.
امریکا داسې مهال وار په وار په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې د فعالیتونو د ګړندې کېدو ادعاګانې کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په څو ولایتونو کې د شیعه مذهب او افغانانو پر جوماتونو د څو پرله پسې بریدونو چې په سلګونو خلکو ته پکې مرګزوبلې واوښتې پرې دغې وسله والې ډلې منلې دي. آن دا چې خپله طالبانو هم کله کله په کابل ښار کې د داعش ډلې د ځینو غړو د نیولو راپورونه ورکړي دي.
د پیروزی عزیزی پر راپور کې موردل چې ځینې امریکایي پوځي چارواکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش د چټکې ودې په حال کې ده. تر دې مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو ویلي و چې داعش ډلې شمیر د تیر کال په نسبت تقریبا دوه برابره زیات شوی دی. اسمت الله علیزی چې په تیر حکومت کې په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیت قومندان په توګه دنده ترسره کړې ده را سره په مستقیم تماس کې دی. علیزی صاحب، خبرونه ته شرغ لسته، ستاسو نظر ته چې واقعا د اشتل د پرمختګ او پراختیا په حال کې ده؟
مننه، سلامونه او نیکې له اوریدونکو ته. بلې، و بیخي په پراختیا کې ده و دې چې موږ د اخیر واقعا چې ګورو چې د جمی دغه ډېری سختې شپې شی بي دوی ډیر عملیات وکړل او دوی د هوا د ګرمېدو سره به وضعیت نور هم ترنګل کیږي او د دوی فعالیت به ډیر شي.
علیزه صاحب، ستاسو نظر څه دی چې پیدایش ډله کې اوس کوم عناصر دخیل دي؟ فکر کوي چې هغه پخوانی غړي دي که دوی نور کسان هم جذب کړي دي خپلو لیکو ته؟
که اسلامي امارت دغه روان ووسی کېدای شي ډیر جلب جذب غوي وکولای شي. ډیر ناراضیان د دوی څخه چې دی هغه ورشي د هغو لیکو ته، خو زما په نظر تر اوسه پورې خو هغوی هغه پخوانی حالت کې دی او خپل لپارې دی چې فعالیت کوي.
علیزه صاحب، داعش ډلې په سوریه او عراق کې د یوه جلا خلافت د پراختیا هڅه کوله، څه فکر کوي چې په افغانستان کې به د دوی عمده موخې څه وي؟
دا فتن خود دوی اوس عمده مخه دا ده چې د اسلامي امارات پر ضد باندې دوی فعالیت کوي او د هغو د رانسکورول لپاره به دوی هلې ځلې کوي، او وروسته به د دې سره چې دوی څونه قوت اخلي، دې هدف ته رسیږي که نه رسیږي، بیا به بل قدم دوی اخلي.
څه فکر کوي چې دوی به دا توان لري چې د اوسني حکومت پر ضد واقعا تخریبي کړنې ترسره کړي؟
بالکل لري، بالکل لري، او دا به کیږي او ډیری شبه.
نو ستاسو وړاندیز څه دی چې په دې برخه کې باید څه اقدامات وسی؟
زما وړاندیز دا دی چې اسلامي امارت باید د دغه ترنګلی حالت څخه ځان راوباسي، چې یوې خواته کوي ځان، بلې خواته کوي نن یې کوم سبا یې کوم، هر څونه چې ژر کولای شي د دنیا سره د خپل خلکو سره تعامل ته راشي.
علیزه صاحب، مخکې پر پاکستان تورونه لګېدل چې د داعش ډلې په ایجاد کې دوی لاس لري، خصوصا هغه ډلې چې په پاکستان کې منع سوي دي او د دوی غړو له داعش سره بیعت کړی دی، ستاسو معلومات څه وایي چې واقعا په دې مسله کې رول شته؟
د شروع څخه تر اوسه پرې دا غو رول دی، دا ټول د دوی کښتونه دي چې کوي کرلې دي او موږ ته راست دی.
نو دوی ولې په پاکستان کې هغه کړنې چې په افغانستان کې ترسره کوي په پاکستان کې نه کوي؟
نو د دوی روزلې دي چې دوی هلته نه کوي، دوی خو نه غواړي چې په افغانستان کې یو باثباته حاکمیت وسی، په افغانستان کې امن وسی، افغانستان پر خپل پښو ودرېږي. دوی غواړي چې همیشه افغانستان لانجو کې اخته وسی او د دوی ټول ارادي دلته تمثيل شي.
اوس که چیرې واقعا داعش ډله په افغانستان کې د تنظیم په حال کې وي او نور هیوادونه ورڅخه خطر احساس کړي، څه فکر کوي چې د دوی په وړاندې به نړیوال کوم اقدام وکړي؟
مجبور دي چې وي کې ونه کې، دوی ته به دا ور به د دوی لمن ته ورځي. اول باید د پاکستان څخه شروع کړي، اول باید هلته دا خونسا کې هر څوک چې د دې طرفدار دی، هر څوک چې روزي، هر څوک چې د مالی بنیا ورته برابرې ده، هغه سره باید حساب وکړي.
ډېر مننه اسمت الله علیزای و چې په تیر حکومت کې په بیلابیل ولایتونو کې د امنیه قمندان په توګه دنده ترسره کړې، چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت د پراخېدو پر احتمال راسره څرګندونې کولې. ازادي راډیو ته غوږ یست، وړاندې په خبرونه کې د اوکراین پر وضعیت معلومات خبرو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې د 40,000 افغانانو د رایستلو بهیر روان دی. د دغه هیواد په پارلمان کې پرون د افغانستان په تړاو بحث سوی ده چې نوموړي بحث ته د څرګندونې کړې دي. صفي الله ستانکزي جزئیات راټول کړي.
کاناډایي چارواکي وایي د افغان کډوالو د رایستلو مسئلې ته ژمن دي. دا خبره د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر د دغه هیواد په پارلمان کې د افغان کډوالو په تړاو په یو لانجمن بحث کې وکړه. کم ګړی څه باندې 1,500 افغانان کاناډا ته رسېدلي، په څونیو کې 460 زیات افغانان په شلو تجارتي پروازو کې راورسېدل، نور پروازونه هم راځي. موږ د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه د ډیرو خلکو د رایستلو لپاره اساسي ژمنې کړي. کاناډایان باید په هغو هڅو وویاړي چې موږ یې ترسره کوو. موږ له خپلې ژمنې نه په شا کېږو او ټول هغه 40,000 افغان کډوال راولو چې کاناډا ته خپل کور وایي. د کاناډا په واکمن لیبرال ګوند په تیره بیا د کډوالو چارو په وزارت باندې د محافظه کارانو، د وکیلانو او د پارلمان د غړو لخوا سخت انتقادونه کېږي چې د افغان کډوالو د راوستلو په مسله کې پڅ عمل کوي. دوی همدارنګه نیوکه کوي چې د
رسیدلو افغان کډوالو د استوګنولو چاري هم په چټکی نه پلی کیږي. تیر کال د طالبانو په بیا واکمنیدو سره له افغانستانه تر یو لکو څلیر ویش زره ډیر افغانان د امریکا متحده ایالاتونو او نورو لویدیزو هیوادونو په نوښت باندې وېستل شول. ډیره برخه امریکا ته د تلو په نیت اوس په دریمو هیوادونو کې په کمپونو کې ساتل کیږي. کاناډا، استرالیا او ځینو نورو هیوادونو ته هم لزګو نظر افغانانو د ورتلو غوښتنلیکونه سپارلې دي او هیله لري چې کاناډا او نور هیوادونه ومني.
په ملګرو ملتونو کې د فرانسې دایمي استازي ویلي په افغانستان کې اوسنۍ بشري بحران له دې کبله پراخ شو چې د پوینا طالبانو هڅه وکړه چې واک په زور ونیسي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه سپیناوی لري په دې راپور کې اوري.
د طالبانو حکومت په ملګرو ملتو کې د فرانسې د دایمي استازي نیکولاس دو ریبوریر د څرګندونو په وړاندې خبرګون وشوه. شغله دوری بوریر ویلی چې د زور لاري د وخت د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو اقدام د افغانستان د اقتصادي پاشلتیا او انساني بحران دلیل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد د فرانسې د دایمي استازي د خبرو په جواب کې تیر شپه آزادي رادیو ته وویل:
بلې باید یادونه وکړو چې دا خبر په ځای نه ده. اسلامی مرد 800 دې ته بعد جنگ پاتې ورسې دا هیڅ مهمه نه ده چې فرانسویان یا نور افغانستان سره بشری کومکونه کول نو جنگ د دوام پیدا کړي. جنگ هر ورځ چې افغانستان ته کوم حساب او زیان رسوه غل د فقر له دغه مسایل په مراتب او زیان بارو اند فقر د مسکنت له وجنه یو نفر هم په ورځ کې مرګومیر نه لرو ولې جنگ کې سلګون نفر په ورځ کې مړ وزو بلکې دل د دواړو اړخونو نه دا د فرانسې کوم استاذ کوم خبر کړی به ځای نه ده. واید مختصری وکوسې موږ حل حڅه دا وسې مسله د کابل هم په سیاسي لارې حل سي په دوه کې د مذاکراتو تمرکز بیا غلطه د شپږ مې سي دا بحران د مذاکراتو جریان غزول د کابل ادارې لخوانه او بهانه جوړي بهانه رشیدي ته مجبور کوسې باید نظامی اقدام وکنه و مکرې تر اوسه په افغانستان کې جنگو.
د طالبانو لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې وسی خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتو کې د فرانسې دایمي استازي د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران اغیز محسوس دی او ممکن د درستی سیمې او نړۍ لپاره جدي عواقب ولري. د څرګندونو متن په افغانستان کې د فرانسې د سفارت پر ټویټر باندې خپور شوی دی. د ملګرو ملتو لشمیرنو سره سم حاضر ده په افغانستان کې تر 22 میلیونه ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراین نن ویل چې د روسیې په ملاتړ د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لخوا له اوربان څخه ناڅاپي په بیساري ډول سرغړونې زیاتې سوې دي. کیف په داسې وخت کې دا تور پوری کوي چې واشنگټن خبرداري ورکړي چې روسیا بهاني لټوي څو په راتلونکو ورځو کې پر اوکراین برید وکړي. دا هم په اړه تفصیل
د اوکراین پوز په یو راپور کې څرګنده کړه چې په تیرو څلور ساعتونو کې له اوربان څخه 16 ځله سرغړونې شوې دي چې دا بیساري دي. د راپور له مخې د اوکراین یو سرتیری ټپ شوې دي. د اوکراین پاوز وای چې بلتون غشتونکو پر لاسو اسوګنځایونو د توپونو او هوانونو ډزې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي د حکومتي ځواکونو او بلتون غشتونکو ترمنځ په لومړی کرښه د ناڅاپي ډزو زیاتېدل یو پاراونکې حادثه وبلله چې له امله یې په یو وړکتون کې دوه ماشومان ټپیان شول. اوکراین د خپل هیواد په ختیځ کې د 2014 کال اپریل څخه را پدې خو ل بیلتون غشتونکو سره په جګړه دی. په دې جګړه کې تر اوسه لشتر 12200 کسان وژل شوی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې روسیې د جګړې په لور ګامونه اخیستي دي او د اوکراین له سرحد سره د ځواکونو د زیاتېدو پر سر د کړکیچ د حل یوازینی مسؤلانه لار ډیپلوماسي ده. د جګپوري امریکایي ډیپلوماټ خبرداري ورکړ چې روسي ځواکونه پر راتلونکو ورځو کې پر اوکراین د برید لپاره چمتووالی نیسي. شاغلی بلینکن امنیت شورا ته وویل چې جګړه مو پیلوي مخه ونیسي. بلینکن ماسکو وهڅاوه چې بل لار خپل کړي او له جګړې چې په میلیونونو انسانان او د هغوی ژوند اغیزمنوي ډډه وکړي. د امنیت شورا 15 غړیو ته په نیویارک کې د خبرو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د روسي حکومت دغنن کولای شي چې اعلان وکړي چې پر اوکراین برید نه کوي. بلنکن دا خبر هم ورکړ چې راتلونکې اونۍ به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف سره په اروپا کې په خپل وګوري او جرمني او فرانسه دې ته چمتو دي چې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ په تړاو د منسک د اوربند تړون پر وړاندې خبري وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هر کله کوم. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د سنگارګرو کاروبار هم اغیزمن شوی دی. د سنگار خونو خاوندان وایي د پوخا پرتلې مراجعین کم شوي دي او اوس مهال امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امن په فضا کې ورته د فعالیت اجازه ورکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د کابل د شهر نو سیمه چې خای د سنگارګرو مرکز هم وبلل شي. دلته د سنگار لزګونه مرکزونه شته چې جونی په اسري ډول سنگاروي، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا کاروبار اغیزمن شوی او د تیر په څیر اوس خزی او جونی د سنگار دغه مرکزونو ته نورځي.
سالونه دوباره باز کړم په خاطر یک لقمه نان حلال. محافل های خود
ندا هغه ځوان انجلۍ چې په ډیره مینې نګدې درې کال وړاندې د شهرینو په وڅنډه کې سنگار ځای جوړ کړ او څو نور مرمنو ته هم د کاروبار زمينه برابره کړې و. نوموړي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ دوه رئیسې د سنگار دا مرکز څو ځلې تړلې او خلاص کړې دي. ندا وایي په ډېرې سختۍ وتوانېد چې د طالبانو له حکومت د کار جواز ترلاسه کړي، خو په خبره یې اوس یې د کاروبار هغه مزه نشته او مشتریان ډېر کم شوي دي.
با هزاران ترس کې سالونه ما بسته کده بودیم.
په کومه ویره مې چې د رایشګرۍ دا مرکز تړلی و اوس مې بیرته په ډېرې ویرې خلاص کړی دی. اړتیا لرو چې یوه مړې حلاله نفقه پیدا کړو، خو اوس د خوښۍ هغه ډول محفلونه نه جوړیږي چې مخکې به جوړېدل. موږ ښځې له طالبانو ډېره ویره لرو چې زموږ راتلونکی به څنګه کیږي. اوس نو داسې حالت ته رسېدلي یو چې ټوله ورځ منتظر یو چې یو مشتری راسي او موږ ورته کار وکړو
تا برشان خدمات انجام بتیم.
اغلی ندا وای د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دوروسته په وار وار د نامعلومو کسانو له لوري غوښل شوی. له پلازمینې کابل ورخوا په یو شمیر نور ولایتونو کې هم د دغه کاروبار ورته حالت دی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو چې دا هم سنگر ځای لري او نغواړي نوم یې په دې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته ویل د طالبانو له ورتګ وروسته تریوي ونی دکان تړلې او خو د اقتصادي ستونزو له امله اړ شو چې بیرته خپل کار ځای ته ورغورځي. دغه مرمن له طالبانو غواړي چې په بیلابیلو برخو کې خزو ته د کار اجازه ورکړي.
د امارات سهمهی رضا تکمن ته په مطمئن ډول ډاډ کول شي چې په راتلونکي کې هم خپل کارونه ته ادامه ورکول شي. دا به زموږ د پاره هم ډیره په خوشحالي سبب وګرځي.
دغه مرمنې په خبره ډیر مشتریان یا خنور هیوادونو ته کډول شي او یا هم بیکار شي، چې لاملې د دوی کار هم پکې شوی دی. یو شمیر انجونی او مرمنې چې مخکې بعد ځان سنگرولو لپاره سنگر زینو تتللی وای اوس د اقتصادي ستونزو لامل او د طالبانو لویری د خپل دغه مرکزونو ته نزي. د کندهار اوسیدونکو شبنم ازادي رادیو ته ویل
مشتاس پوهی جو هر انسان دی دنیا ته د هنر سره راغلی دی او اریش هل چې د مسلک ترڅنګ یو ډول هنر هم دی. د طالبانو پر اتک سره شې وسته په خو پر کوم اریش کاو ته نسی ته معلومدار خبر ده سکه دی وی خو اقتصادي مشکلات یا د بل خو د طالبانو څخه بیره ده چې اوس کښې سي دي کنه رنه دي زیاتره دي ته څنګه شي کوي چې لاړ سي.
روسله هغه چې د تیر میلادي کال د اگست په 15مه کابل طالبانو ونیو، د سنگر زینو لوهي او سوداګریز پوسټرونه چې د خکلو او جوړو شویون جنو عکسونه پکې و له سنگر زینو لری کړل شول. خو په ډیرو زینو کې خپل سنگرګرو د ویر لامل دا کار کړو. د یادونه د چنن سبا د طالبانو په رسمیت نه پیژندل شوی حکومت د شپږ میاشتې تیریږي، خو لا هم له شپږم ټولګي پورته د جنو خونځي نه دی خلاص شوی. د یو شمیر دولتي پوهنتونونو دروازې د جنو ځکونکو پر مخ تړلې. د حکومت ډیرې خزینه کارکونکو په کورونو ناشتي او ډیر شمیر هغه چې په بیلابیلو برخو کې په سوداګرۍ بوخت وي له افغانستانه کډوالي شوې دي. نړیوال ټولنې د جنو ځکړه او مرمنو ته د کار حق ورکول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره مهم شرطونه بللې و مغختل د خزو د کار او سنگارګرو مرمنو د اندیښنو پاړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې له پرلپسې اړیکو سره سره زموږ پوښتنې ځواب نکړي. د یادونې ده چې په افغانستان کې نږدې 22 کال وړاندې د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال سنگارګرو مرمنو نشول کولای په ښکار ډول کار وکړي، ځکه نو دوی اړ وي چې په پټه په خپلو کورونو کې نجونې او ښځې سنگار کړي.
نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څوایي ملالی بشیر ورته کتنه کړې.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د افغانستان په اړه په دې سرلیک یو مقاله خپره کړې ده. د افغانستان د شتمنیو د ویشلو په اړه د امریکا له پریکړې سره اقتصاد نور هم خراب شوی دی. په مقاله کې راغلی چې د امریکا حکومت غواړي چې د افغانستان بانک کنګل سوي پیسې آزاد کړي، خو د وال سټریټ جرنال په وینا افغانان وایي چې دا پریکړه د ګټې پر ځای زیان لري. وال سټریټ جرنال د افغان بانکوالو او اقتصاد پوهانو او همدارنګ د نړیوالو مرستندوی کارکونکو په حواله لیکلي چې د بایدن د حکومت پریکړه چې د افغانستان د مرکزی بانک د بهرنیو زیرمو د آزادولو په اړه پریکړه وکړي، احتمال لري چې د افغانستان کړکیچن اقتصادي بحران لا پسې ژور کړي. سپینه مړی وایي په پام کې لري چې د افغانستان بانک $1 میلیارډ پر دوو برخو وویشي، چې 3.5 میلیارډ یې له افغانانو سره او 3.5 میلیارډ د نورې د سپتمبر د ولسمې د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو لپاره جلاسي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر د ولسمې د قربانیانو حقوقي قضیه تر اوسه دوام لري، خو د طالبانو د مخالفانو په ګډون اکثریت افغانان دې پریکړې ته د انتقاد په سترګه ګوري او وایي چې دا د امریکا دنده نه ده چې د هغوی پیسې وساتي یا مصرف کړي. گریټ آنلاین خبرونه په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په فایل کې د علي پنوم د بامیان ولایت د یو خبريال کیسه ولو چې وایي طالبان ورته زنګ وواهه چې د هر ډول راپورونو تر خبرولو مخکې باید دا راپورونه دوی ته ولېږي. د علي په وینا خبريالان اجازه نه لري پر طالبانو انتقاد وکړي او کدا کار وکړي له بدو پایلو سره مخامخ کېدای شي. مقاله تیر وخت ته په اشاره وایي کله چې امریکا په 2001 کال کې طالبان لواک وغورځول، په افغانستان کې آزاد رسنۍ او جورنالیزم نو، خو مقاله د خبريالانو نړیوال فدراسیون راپور ته په اشاره لیکلي چې دوی لسیزي ورسته کله چې افغان حکومت سقوط سو په دې هواد کې تر 130 زیات تلویزیونونه، تر 300 زیات رادیوګان او تر 200 زیات چاپي رسنۍ فعالې وي. ورسته ولول چې د طالبانو له یو ځل بیا واکمنې دوه ورسته په افغانستان کې یو اویا تلویزیونونه، شپږ ډیر چاپي او انلاین رسنۍ پاتې شوی او رادیوګان هم پر نیمای درېدلې دي. په دې مقاله کې ولول چې د رسنۍ د یو شمیر لامل لونو لکبل غیر فعال سی، لکه د افغانستان د اقتصاد خرابیدل، لرسنۍ سره د نړیوالو فندونو درېدل او د خبريالانو د امنیت په اړه اندیشنې.
وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم د ازادي ټول او ردونکو او همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. زما دا پیغام به چې ورسیږي چې د طالبانو د کم دغه چې پوزونه چې وځ جوړ کړی دي، باید چې دوی د تنخواه ورته مقرر کړي، کنه نو دا حکومت په تر ډیر وخت پورې پاتې نشي.
دمانو محمد اکرم ده، د غزنی ولایت د اندړو دولسوالي اوسیدونکی یم. د هر څه مخ کې د ازادې رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. د ازادې رادیو له کارکونکو څخه د ما هیله دا ده چې ما د پیغام نشر کړي او د اسلامي امارت تر مسیرانو یې ورسي. له مسلینو او چارواکو د موږ هیله دا ده چې موږ د افغانستان د مسافر په دوبۍ کې څلور نیم لکه مسافر سی اوسیږي، نو موږ له ډېرو ستونزو تکلیفو سره مخ یو. ډېر داسې خلک دلته په افغانستان کې پاتې شوي دي، سویزې کینسل شوي دي یا وایي میدان دې بندېدا په وجه باندې، نو کاروبارونه مو هلته دي، موږ دلته بند پاتې یو، ویزې نه راکوي، له ډېرو ستونزو سره مخ یو. نو د موږ له مسؤلینو څخه دا هیله ده چې موږ دغه ستونزو ته کتنه وکړي او د عربي متحده اماراتو له چارواکو سره په دې ویزې په هکله خبرې وکړي. مننه.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته، جزما سلامونه د هوا د صفو د لارې ورسیږي. مننه. په تیرو شلو کلو کې ازادي رادیو ډیر څه خدمتونه کړي دي د افغانستان ولس ته، بس نو ډیر ښه خبرونې دي او ډیر ښه نشرات لري. د ازادي رادیو څخه موږ په هر وخت کې منندوی یو.
سلام لال، مرحبا کوم د لغمان ولایت د مرکز د ګمند چارقلا د کلی نه. دا کومه بشری مرستې چې راځي د کلی ملکانو ته واک ورکړی ده، نو دغه کلی ملکان چې خپل زړې وشي، کم خپل خپلوان چې هغې ته دغه کومکونه ورکړي، غریب غربا ته نه رسیږي. دغه نږدې نه چې راشي تاسو د حال وګورئ، هر یو واسطې والا ته ولاکه بې واسطې والا کومک اخیستي تر څو، نو امارات اسلامی نه می دغه هیله دا چې باید عدل او انصاف وکړي.
ساسو پیغامونه وو چې مکتمو راسته ولی وو د وسل لپاره هم دومره په نورو خبرونو کې زماله همکارانو سره وسی.
ل اجمل ان مننه د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د زابل چارواکي تاییدوي چې د حیدر په نوم ماشوم چې ساتل ویدلې وو تر څو ساته راګیر پاتې کېدو وروسته سا ورکړه. په دې اړه تازه حال د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې هم اوریدلی سي. ویل سي چې له کابل ورغله حیات بیرته له زابل څخه روان سوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم پر دې پېښه غم شریکي څرګنده کړې ده. ځینې امریکایي پوځي چارواکي وایي چې په افغانستان کې داعش وسلواله ډله د چټکې ودې په حال کې ده. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان کینت مکینزي په خپلو تازه څرګندو ونو کې اندیښنه شولې چې دغه ډله د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په چټکۍ د پرمختګ په حال کې ده. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر وایي چې له افغانستانه د 40,000 افغانانو د ایستلو بهیر روان دی. فریزر د دغه هیواد په پارلمان کې د افغان وګړو په تړاو په یو لنجمن بحث کې دا خبره وکړه. هغه وویل چې 1,250 افغانان کاناډا ته رسیدلي او ګڼي په دغه هیواد کې میشت کړای سوي دي. د افغانستان مشهور سندرغاړی مختار مجید په امریکا کې ومړ. د مجید کورنۍ ته نږدې سرچینو او ملګرو له هغې ډلې وتلې سندرغاړي فرهاد دریا د هغه مړینه تایید کړې ده. مجید 50 کلن وو او ویل کېږي چې د سرطان له ناروغۍ کړی دی. خوست کې مدني فعالان او روڼ اندي وایي چې د بیکاری او د سالمو بوختیاو د نه شتون له کبله ګڼ ځوانان له اقتصادي او رواني ستونزو سره مخامخ سوي دي. د دوی په وینا دا حالت د دې سبب سوی چې ډیری ځوانان بهرنۍ نړۍ په ځنګړي ډول په قاچاقي او له ګواښونو څخه په ډکو لارو اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅې وکړي. په خوست کې د طالبانو چارواکي وایي چې په راتلونکي کې به ډیر ځوانان په کارونو ولګول سي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین یو بیا د سند له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د تحریک د مخکښ غړي علي وزیر پر ضد دي مقدمه ختم کړي او هغه د زندانه خوشی کړي. هغه تیر شپه په کراچۍ کې د سند اسمبلی ودانی مخې ته پر لاته پوینا کې وویل په تیرو څلورو کلونو کې د غورځنګ لسګونه غړي نیول سوي دي او اوکراین تور لګولې چې روسیا هڅه کوي د بیلتون غوښتونکو په مرسته د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام ته بهاني ولټوي خو مسکو دا تور نه تاییدوي. د خبرونه په پاتې شیبو کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام خبريږي چې مخکې په ژوندۍ بڼه خپور شوی او سې لنډه بڼه او تکرار اوري.
روختیا د ژوند شتمنی
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو وړاندوینې ښیي چې روان 2022 میلادي کال کې به تر 3 میلیونو ډیر افغان ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته شي. دوی ویلي که مرسته ونه شي ممکن 1 میلیون دغه ماشومان د مرګ تر کومې ورسیږي. روغتیایي سرچینو له وړاندې هم په کابل او ولایتونو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د ماشومانو د درملنې څانګو کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر ډیر دی. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ورته څه چمتووالی لري؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مو پر همدې مسئلو راڅرخي. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د عامه روغتیا وزارت د تغذیه مشر ډاکټر محمد وزیر حامد او د تغذیه متخصص ډاکټر جمیل باوري. ډاکټر سیب باوري استودیو ته وصل شوی په دې هیله چې د ډاکټر سیب وزیر حامد اړیکه هم روغ شي. راځي باوري سیب، تاسو په لکو چې په ټوله کې اوریدونکو ته د خوارځواکۍ په اړه څه پیغام لري؟ خوارځواکۍ څنګه تعریفولی سو؟ په افغانستان کې کوم ماشوم ته خوارځواک ماشوم ویلی سو؟
مننه. زه په فایل کې د ازادي رادیو درنو کارکونکو ته افغانستان ټول ملت ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خوارځواکۍ مونږه په عامیانه ژبه داسې تعریفولی شو چې کله د غذا د افراط او تفرید په نتیجه کې، یعنی د انرژي د بیلانس او د غذا د اخیستلو او انرژي د بیلانس په منځ کې چې کم تعادل ده، کله چې دغه برهم اخري لمنځه لاړ شي، نو په نتیجه کې خوارځواکۍ منځته راځي. نو خوارځواکۍ پیښې بدبختانه په افغانستان کې په ډېریدو دي او مختلف انواع لري. هیوادوال کولای شي چې په ډیرو ساده لارو څخه د خپل ماشومان د خوارځواکۍ څخه مخنیوي وکړي او هم په ټول روغتیایی مراکزو کې مونږ د دې لپاره وړیا د درملنې پروګرام لرو. روغتیایی مراکز د مراجعه وکي کدی چې ماشوم په خوارځواکۍ اخته هغه د تغذیه له نظر ارزیابي کیږي، په ډیر په ساده شکل سره تشخیص کیږي، او په مقابل کې ورته درملیز خواړه ورکول کیږي، په پروګرام کې شامل کیږي، په مکمل ډول تعقیبیږي، او په نتیجه کې ان شاء الله چې ماشوم به ښه شي او د خوارځواکۍ څخه به وژغورل شي.
باوري صاحب، کله چې د خوارځواکۍ موضوع یادېږي ورسره څنګه کې د ماشومانو موضوع یادېږي؟ یعنی د معنی چې په غټانو کې خوارځواکۍ نشته؟
په غټانو کې خوارځواکۍ شته، خصوصا منګه هغه اسی پذیره خلک لرو. اسی پذیره خلک په دې معنی چې یعنی ډېر کچیر تر لګو ستونزو سره هم مخامخ شي، د خوړولو کمښت سره دوی خوارځواکۍ ته ځي، چې هغه اسی پذیره خلکو کې د 15 کلونو څخه ښکته ماشومان، حامله او شیدی ورکون کې مایندې هم په دې کټګوري کې راځي، چې د حقیقت لپاره هم په افغانستان کې پروګرام منګلرو په ټولو روغتیایي مراکزو کې حامله خزو او شیدی ورکون کو مایندې لپاره هم پروګرام لرو، چې هغه ته هم درمریز خوړو ورکول کې ترسو درملنه وشي.
او ډاکټر صاحب، کلک درې په عواملو باندې تم سو سره لدی چې په افغانستان کې دی وزلی د ماشومان تر ډیره لدې عمل په خوارځواکۍ اخته کیږي چې مند کافی خواړه نه لري.
په لاندو کې کزه د سو وایل شم چې د خوارځواکۍ عوامل تقریبا په درې کټګوري ویشل شوی. یو چې د لندمحاله عوامل دي، یو منځنۍ دي، یو اوږدمحاله دي چې یا اساسي عوامل دي. چې په لندمحاله عواملو کې د غذایی موادو نشټونی یا کمښت او همدارنګه په څنګ کې امراض دي، ځینې امراض دي لکه اسهالات او سینو بغل او نور انتانی امراض دي، چې د هغې په نتیجه کې کله چې ماشوم په دې امراضو اخته شي هغه خوارځواکۍ خواته ځي. او بل منځنی اسباب دي، چې په منځنی اسباب کې فوډ انسیکیوریټي ده، یعنی د کورنۍ په سطحه د غذایی موادو عدم مسؤلیت ده، یا مثلا روغتیایی بنسټونو ته همدارنګه د حفظ الصحه نمرات ولدي. او اساسي اسباب چې دي مثلا جنگونه دي، سیاسي تحولات دي، سیلابونه دي، د دوی په نتیجه کې هم کېدای شي خوارځواکۍ رامنځته شي.
یو ماشوم چې کله په خوارځواکۍ اخته وي، لومړنۍ نښې نښانې د خوارځواکۍ څه وي؟
خوارځواکۍ په ماشوم کې مختلف انواع لري، خصوصا دوه نوې ډېرې عامې دي، چې په یو نوع کې ماشوم خپل غازلي کتله د لاسه ورکوي. کچیر ته ماشوم وکتل شي ظاهرا، یعنی دا پخته معلومیږي، دا په دې معنی چې هغه کم تحت الجلدی شهم ده، هغه به کاملا د لاسه ورکړي. او په بل نوع کې په ماشوم کې پړسوب پیدا کیږي، کچیر ته روغتیایی کارکونکي ماشوم وګوري نو هغه پړسوب لري. د خوارځواکۍ پړسوب به یو درې مشخصې لري، چې په هغه باندې روغتیایي کارکونکي ډیر په سادهګۍ سره تشخیصولی شي، چې هغه پوښي چې دا خود خوارځواکۍ دی وجه نه دا پړسوب رامنځته شوی یا د نورو امراض نه مګي. یعنی په ډیر ساده شکل من کولای شو چې خوارځواکۍ تشخیص کو، یا به وزن د لاسه ورکړي او یا هم وزایما به کې رامنځته کیږي.
او ډاکټر سپچ کړه دا نخې نخانی ولیدل سو، دا غنه نخې نخانی د چ فکر کوم والدین هم کولای سي وګوري په خپل ماشومانو کې، نو څه کول په کار دی؟ والدین ته مو سپارښتنې څه دي؟ دوی څه وکي؟ روغتیاي مراکز ته مراجعه وکي، د غتر څنګه خپل په غذا کې څه ډول بدلون راوستلی شي، حتی کبي وزله کورنۍ هم وي کوم ارزان خوړی دي چې دوی کولای سي په یو ډول سره خپل ماشوم بیرته په خو ودروي.
مهرباني خپختنه ده، د خوارځواکۍ د درملنې لپاره کله چې فائدہ کینو دوی دي هر څه عاجل نږدې روغتیایی مراکزو ته مراجعه وکړي. په ټولو روغتیایی مراکزو کې د افغانستان په تقریبا په ټولو روغتیایی مراکزو کې موږ د خوارځواکۍ درملنه په وړیا ډول لرو. دوی د تغذیه حالت ارزیابي کوي، کچیر ته دوی د دوی خوارځواکۍ حالت تشخیص شو نو دوی ته درملیز خواړه ورکول کیږي. په کور کې نه پاتې کیږي، هیڅ نو خواړه نشي کولای چې د خوارځواکۍ اخته ماشوم تداوی کړي. د دې په څنګ کې موږ په روغتیایي مراکزو کې کانسلران لرو، د تغذیه په بخش کې مشاورین دي، چې مشاورین مور ته مشوره ورکوي چې د درملیزو خوړو په څنګ کې کم هغه خراب د خوړو عادتونه چې دي چې هغه ته تغییر ورکی او هغه متنوع خواړه یعنی چې د انرژي له نظره با کیفیته خواړه هغه څنګه تهیه او ترتیب کې د غیر لپاره منګه په هر روغتیایی مرکز کې د فود ډیمونستریشن یا د خوړو د ترتیبولو یا سیشن لرو مور کولای شو چې په هغه کې ګډون وکړي همغه خواړه چې په کلو کې پیدا کیږي چې څنګه یې سره مکس کی یا ګډ کی ترسو یو د با کیفیته خواړه ته جوړ شي.
بله ډاکټر صاحب راځي تاسو سره به بحث ته ادامه ورکو. ورزو اوریدونکو ته اوریدونکو که تاسو زموږ غاغه ورې د سوی تغذیه یا د خوارزواکۍ په اړه باندې خبرې کوو، ډاکټر صاحب جمیل باوري چې د خوارزواکۍ متخصص د استډیو سره وصل دی او د غره زام روغتیا وزارت د تغذیه مشر هم څو شیبو کې استډیو ته وصل کیږي. راځي چې تاسو اوریدونکو نظرونه واورو. یو اوریدونکو استډیو ته وصل دی، مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
لیدی سے محترم عطا تو سلام او میلمانو تو سلام وایما احمد حمدر تاریخ کا تیم لغمان نا
خا مہربانی کہ حمدر سے
یما خدا کا پختنا دا سدا کا وران دی نی سکن کی جو دا افغان ول سیاوری دا پختنا نے دل مسل چاروا کو نتا سر سے میلما دا سیدی مسل سوک دا ولست سوک مسل دا سیاسی لحاظ سوک مسل لے دی معصومان سے دا پختہ کی جو یا امر کی جی او مطلب دی الله په نس دی معصومان سوک مسل دا دغه پختنا د ماګرلند غونډه
که مننه سلامات اوسې په دې لچې پختنه مو ډاکټر صاحب اوریدلې وی. سو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ امداد هم در صاحب له پختنه نه یاد به پایل کو بیا به بحث ته ادامه ورکو.
مننه د دې ورور پختنه په جواب کې باید زو وایم چې دې پختنه خو ډیر چارواکو ته راځي وا خو د ما په نظر د ماشومانو د سوی تغذی یا خورزواکۍ پخته کېدو کې خپل کورنۍ هم یو څه مسولیت لري چې هغه مسولیت باید ادا کړي. هغه په دې معنی منګه هم دا اوس ډیر زیات غلط رواجونه لرونه چې په ټولنه کې حاکم دي. که تاسو وګورئ اکثره مایندې چې کله ولادت وکړي اول خپل درې ورځې د خپل کھنډ چې ورته وایي چې هغه تقریبا ډیر زیات واکسینونه یا لري چې د ماشوم مقاومت لوړوي هغه نه ورکوي ماشوم ته. دا یو غلط پریکټیس ده په ټولنه کې، دا باید اصلاح شي. چې دا د
ډاکټر صاحب تاسو د والدینو مخې ورځ پورې مایندې چې کومې شودې ورکوي ماشوم ته، همغه کې کوم ډول کاند یا کوم ډول مواد چې ماشوم بدن سره مرسته کوي؟
او تقریبا د اکثریت امراضو په مقابل کې وقایه کوي. کله چې ماشوم په امراض وخت نه شي هغه خورزواکۍ خواته نه ځي. دا د والدینو لمړی درجه مسولیت ده چې ماشوم ته ډیر زیات توجه وکړي. من په زر تلایی ورځې لرو یا چې هغه ته د فرصتونو کړکۍ هم وایي چې د حاملګۍ د لومړۍ ورځې نه شروع کیږي د ماشوم تر دوه کلنۍ عمر پورې، چې دغه وخت کې والدین فوق العاده زیات مسولیت لري چې خپل ماشوم ته ډیره زیاته توجه وکړي. خصوصا هغه ښځې مایندې چې حمل لري په ټولنه کې ډیره خرابه وضع ورته کیږي، هغوی کافي استراحت ته ضرورت لري. هغوی باید د حاملګۍ په جریان کې یو وخت اضافي خواړه واخلي. همدارنګه د حمل نه وروسته کله چې ماشوم ته شیدې ورکوي هغوی باید دوه وخت اضافي خواړه وخوري. د نسبت چې متاسفانه دغه کار زموږ په ټولنه کې ډیر کم ده. همدارنګه په ځینو کورنیو کې هغوی چې دی هغه ماشومانو ته نه ورکوي یا مستې لبنیات دیده نه ورکوي، هغه خرسي ماشومانو ته پاپړ یا نور بې کیفیته غذا پی اخلي. نو دغه په لومړی درجه مسولیت والدینو ته راځي. کچیرته موږ وکولای شو یا والدین موږ سره همکاري وکړي چې دغه غلط رواجونه اصلاح شي، موږ تر ډیره هدا کولای شو چې د خورزواکۍ مخنیوي وکړو.
بله مننه. او ډاکټر صاحب په کلیوالي سیمو کې کوم هغه خواړه دي چې په ارزانه پیدا کیږي، خصوصا په سبو کې ممکن ډیر داسې سبو وي چې په پټیو کې راشنسي او کولای شي خلک ترې استفاده وکړي د خوړو په برخه کې، آیا داسې خواړه یا سابه هم شته چې پوره ویټامینونه ولري او کولای شي ماشوم یا د ماشوم مور د خوارزواکۍ له خطرونو نه وژغوري؟
یوازې سبزیجات نشي کولای چې ماشومان یا مایندې د خوارزواکۍ څخه وقایه کړي. منګه په اکثره په کلیوالو سیمو کې یعنی کچالو کرل کیږي، لوبیا کرل کیږي، دال پیدا کیږي، مثلا د غوا شودې او مستې او هګۍ پیدا کیږي. نو دغه شانو ته چیرته مایندې کلینیکونو ته مراجعه وکړي، هلته موږ مشاورین لرو، مشاورینو مشوره مشورو ته درست وګونی سي. مثلا شوله غټي وریجی دي، غټي وریجی دي په هغه کې لک کچالو واچي، لوبیا واچي، دال واچي، زردا کې واچي، شلغم چټیر په هر موسم، اما یعنی په خپل وخت کې چې کم نباتات او سبزیجات پیدا کیږي ډیر ارزان وي. دا که یو مکس غذا په خشي ټول کورنۍ ته استفاده وکي، نو هم د پروتینو ضرورت پوره کیږي، هم د مایکرو نیوټرینټ او ویټامینونو کم ضرورت چې وجود ورته لري ټول په دې خوړو کې موجود وي، او یو با کیفیت خواړه به ته جوړ شي. ضرور نه ده چې موږ د ډیر قیمتي خواړه وخورو چې قیمت ډیر لوړ ده. یعنی موږ کولای شو چې همدغه خواړه چې په کلی کې پیدا کیږي، یعنی هغه طرز د استفادې، طرز د پخولو باندې که موږ ځان پوه کړو، نو ان شاء الله موږ تر ډیره بریده پورې د خوارځواکۍ څخه په دې
غاګاوري کولی شي. دوی په خپلو ولایتو کې او ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي او هلته مشاورین سته وړیا مشورې ورکوي چې څنګه دوی مثلا له لومړنیو خوراکي موادو نه هم دغه پوره ویټامینونه واخلي، یا له سبو نه، یا له نورو موادو نه چې په ارزانه بیه باندې پیدا کیږي او خپل ماشومان وژغوري. ډاکټر صاحب مننه، سلامت اوسئ، راځئ چې اوس اوریدونکو ته ورسو. یو اوریدونکی وصل دی سټوډیو ته، مهرباني وکړئ. آزادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام،
څنګه شې؟ په خیریه؟
و ډیره ډیره مننه. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او موږ د ماشومان په خوارځواکۍ خبرې کوو، څه پوښتنه لري؟
ما د هلمند ولایت سره اړیکه نیولې ده. دا ماشومان خو چې دي په خوارځواکۍ اخته کیږي، دا خو نوګر د اقتصاد کمزوري په اخته کیږي.
ښه، تاسو خپل چم گاوان کې څنګه د وضعیت د ماشومان؟ آیا رښتیا هم د ماشومان ست چې اوس په خوارځواکۍ اخته وي او روغتیایي مراجعو ته مراجعه کړي؟
و دا مرکزو ته روغتیایي مرکزو ته کوم مراجعه کړي؟ خدای شي اقتصاد کمزوري دي، بل دا کې نه کو نه یو څوک څوک ورځي نه کې شناختي او وستانه لري په ډریان چې دی کوټه چل چاته او پی چاته نور کې ډیر په دا خوارځواکۍ اخته دي. داخلو اقتصاد کمزوري څه کیږي؟
ښه، سلامات اوسئ، مننه. کور ودان.
سلام علیکم ډاکټر صاحب، تاسو ته سلامونه ونی کهلې وړاندې کوم. ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې دغه د ستغزي یا دغه د خوارځواکۍ کوم مرستیا چې د اکثره خلک دا خبره کوي، دغه ډاکټران چې خلک ته ماشومان ډاکټران ته یوسي، هغه دا خبره کوي دغه مرستیا اکثر رامسته کیږي د امند چې پرله پسې اولادونه دنیا ته راوړي دي، یو غټ سبب همدار، یعنی پرله پسې په دې معنی چې دغه شیدې په شیر په شیره په شیره ورته کس ورته وي، دا چې پرله پسې چې راشي او د دې علت دی. او بل دا چې دغه ماشومان ته اکثر امند دا چې د خپل شیدې نه ورکي، وې دغه د مالونو شیدې ورکي یا د بازاري شیدو څخه استفاده کوي، د امغه په وجه وي ماشومان چې اکثر اسهال اهلي نور مرزونه ورته پیدا کیږي، د امغه په وجه به دا مرست نه رامسته کیږي. ډاکټر صاحب به دا لکه نظر لري چې آیا دا خبر رښتیا ده او کنه ده؟
ورزو ډاکټر صاحب ته، ډاکټر صاحب مهرباني وکړي. وای پر لپسې ماشومان زیګول څومره خوارځواکۍ رامنځته کوي؟ او د غرض پښتنه درلوده دی اوریدونکو، وای کچیرته ماشوم د مور شیدې نه خوري او دغه پودري شیدې خوري، آیا دا څومره په خوارځواکۍ اخته کولای شي؟
د خوارځواکۍ په اسبابو کې من تقریبا داس ویلې شو، هغه ماین دی چې کال په کال زیګون کوي او یعنی هغه فاصله نه مراتی، هم مور هم ماشوم کې د شي په خوارځواکۍ اخته شي. نو توصیه مې دا د هغه کورنوي ته چې کچیرته پر لپسې ماشومان زیګي، دوی باید دا وقفه په نظر کې ونیسي تر څو د مور او ماشوم دواړو صحت ته صدمه ونه رسیږي. رازم د مور د شودو په حق له نمور شودې د ماشوم ته ډیر ضروری او لازمی دي چې باید ورکړ شي. یعنی د تغذی علم دا خبره هیڅ کله دې خبرې سره موافق نه ده چې یو مور وایي چې زه شودې نه لرم. یعنی دا سه د تغذی علم یا تحقیقات خودل چې یو مور کولای شي چې دوا حتی درې ماشومان وزیږي، یعنی دوګانګي یا سګانګي وزیږي، یو مور کولای شي دې قابلیت او توانایی لري چې دا ټول په خپل شیدو باندې تغذیه کړي. من د مور د شیدو زاینیون کې ډیر په خاصو حالاتو کې توصیه کیږي چې کچیر د خدای مکړه یو مور خپل ژوند د لاس اور کوي یا په داس یو لاعلاج امراض باندې اخته چې ډیر خطرناک دواګان استعمالوي چې نشي کولای خپل ماشوم ته شیدو ورکړي، چې هغه دواګان بیا په شیدو کې هم اعتراض کیږي، ماشوم ته ضرر رسوي. نور په استثناء په کې نور وجود نه لري، هر مور باید ماشوم ته خپل شیدې ورکړي. پودری شیدې ډیر زیات اضرار لري، هم اقتصادي ستونزې لري، هم ټولنیز ستونزې را پیدا کوي، هم حفظ الصحه په درست شکل نه مارو مراتی یعنی هغه ماشومان چې پودری شو دي استفاده کوي دوی سره اسهال ملوي چې اسهال د سوی د غزي یا خورزوکی یو ډیر عمده عامل بلل کیږي نو توصیه مې هوادوالو ته دا ده کچیر د کوم امور سستون زلری یا د شو د شدود کموالی څخه شکایت کوي دوی د نږدې روغتیایي مراکز ته مونږ په افغانستان کې تقریبا په حدود 2400 روغتیایي مراکز لرو روغتیایي مراکز ته ستاسو مشوره وکي او د تغذیه د مشاورینو څخه د هغه سالم مشوره واخلي او د عملی کې ان شاء الله د دوی بعد راستونځ او مشکل لمنځ ځي او
شو دی دوباره پیدا کی ډیر کټه کې ته مو اشاره وکړه راځي چې لکه په دې باندې تام سو بیا باندې اوریدونکو پوښتنه نور هم ځواب کو همدا چې هر ماشوم په هر مور په طبي ډول چې کله ماشوم راوړي شو دی لري اما د موږ تاسو په ټولنه کې بعضی ستونزې موجود دي ممکن بعضی روایتونه وي یو مور وای وای زما ما شو دی تختیدلی ځکه نشته شو دی مچ ماشوم ته ورکم یا ویریدلی وی یا همغه رنزیدلی د ولادت په وخت کې دا وای شو دی تختیدلی دی او همداسې انتباکې چې شو دی منستن راځه ماشوم ته پودری شو دی ورکه تاسو وای چې نه په طبي ډول هر مور چې ماشوم زیږوي حتی دومره شو دی لري چې کولای شي دوه درې ماشومان وروزي څه کول په کار دی هغه مور ته چې همدغه سي انتباز انت ورکه چې زما شو دی نسته ماشوم په هغه نور شو دی باندې روغ دی کې په پودری شو دی باندې او ورسته بیا همداسې په طبي ډول شو دی ورنه کې شو دی هم سره کمیږي
د دې لپاره ما مخکې اشاره وکړه چې موږ په کلینیکونو کې د تغذیه مشاورین لرو چې هغه تقریبا شپږ ورځې روزنه لیدلې په دې حد ډیر زیاته عوامل لیکي چې یو مور مثلا ماشوم ته په درست شکل د ماشوم خلخ خلاص نه شي یا پوزیشن د پچی په کوم پوزیشن ماشوم نیول شي هغه کې ستونزې ولري بل اخره ماشوم په شودو نه مړیږي او دا ستونزه مور هم داسې خپل نفس اعتماد د لاس ورکي نو د دې لپاره مایندو ته د ما توصیه داده چې کلینیک ته روغتیایي مراکز ته لاړ شي هغه عملا ماشوم د مور غږ ته اچي او دا د شودو ورکولو پروسه مشاهده کوي چې په دې کې په هر ستونزه په هر ځکه موجود دي مور ته په همغه له مشوره ورکي مور دوباره غواړي کلینیک ته تکراری چې ترسو د ستونزه حل شي
حیواني شو دي کاریګ پاکسر او سیمو کې ماشوم چې پیدا سي یا د وزې او یا هم د میګي وز شو دي ورکوي ممکن کله کله د غوا شو دون هم استفاده وسی کله که سی ورچا پیخیږي سپارښتنه مو څه د کوم شي دي د کوم حیوان ګټوري دي هدا اقل هغه ماشوم له خوارزواکۍ نه ژغورل شي
پټوله کې ما مخکې اشاره وکړه چې منګه د مور د شیدو زایمیونکو زایمیونکې ډیر په خاصو حالاتو کې استعمالو لما ګرانو هیوادوالو ته توصیه ده دا چې دا د تغذیه په علم کې قطعاً اجازه نشته چې د غوا یا د وزو د شیدو استفاده وکړي شي مګر ډیر په خاصو حالاتو کې په خاصو حالاتو کې دوی په خپل سر هیڅ کله همدا کار نه کوي روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي حتی د تغذیه توصیه دا ده چې کچیر ته مور خدای نه خواسته مړوي دوی ته باید د دایې تدارک وشي یعنی په کلی کې هغه ښځه چې بل ښځه تدارک دی ورته وشي چې شودې دی ورته په بیا واخیستل شي انساني شودې او کچیر ته هیڅ امکانات نه وي نو بیا د روغتیایي مرکز ته د مراجعه وکړي هغه ورته مغه فرمولا سنجي چې کوم فرمول په اساس دوی شودې واخلي په خپل سر د هیڅ کله نه دی غوا او نه دی وزې شودې نه شروع کوي وړیا ډول دا مشورې ټولې وړیا او مفت دي فقط یو ساعت به دوی یو دوه ساعت ځای شي چې هغه به کلینیک ته مراجعه وکړي او مشاوره به ورته لازمي مشورې ورکړي د هغه نه وروسته دوی تصمیم نیوای شي چې کوم ډول شو دی ورته شروع کړي آیا د شو دی ورکولو یعنی هغه استدباب شته یا نشته
سلامت او صحیح کور ودان ډیر مننه ډاکټر صاحب وری ډاکټر صاحب محمد وزیر حامد د عام روغتیا وزارت د تغذیه مشر ستړي مشي مخکې موږ لکه خبري وکړې همدا چې اندېښنې شته په نړیواله کچه چې په افغانستان کې ممکن سږ کال څه باندې 3 میلیونه ماشومان په شدید خوارزواکۍ اخته سي او 1 میلیون ممکن ک توجه ونسي د مار کومې تولار شي رښتیا هم د اندېښنې همدومره پر ځای دي
مننه لودین صاحب تر هر څه د مخه تاسو ټول اوریدم که سلامونه وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو نو دا ارقام خو مونږ هم تایید اوس په افغانستان کې 1.2 میلیون ماشومان شدید سوی تغذیه دي او 2.2 میلیون ماشومان متوسط سوی تغذیه دي او ورسره 1 میلیون شاوخوا میندې په سوی تغذیه اخته دي دا چې مړینه به اتمن 1 میلیون ته رسیږي دا د منلو وړ نه ده ممکن هغه د پیسې په اندازه باندې ماشومان تمرین مریشی او باقی نور ماشومان ته موږ د تراوی پروګرامونه لرو. یونیسف خپل وعده کړی چې یو کال لپاره موږ د تراوی مواد لرو ورته، نو نه پیژم چې دې خبره څنګه کړې، کوم اساس کړې ده.
دا ډېر علمي خبره نه ده. او همدغه چې مثلا ارقام ډېر هیښون کې یا ټکان ورکون کې دي، نو ډاکټر صاحب راځي په دې خبرې وکړو چې اوریدونکو ته چې وزمږه او تاسو غاوري په کلیو او باندو کې او د غراس په ولایتونو کې عام روغتیا وزارت همدې کال لپاره سره لدی چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ستا څه چمتووالی لري، له یونیسف پراته دبليو ایچ او نورو خیریه بنسټونو څومره ډاډ درکړي د روغتیا په برخه کې، خصوصا د خوارځواکۍ په برخه کې تلګ زره تام سو؟
اصلا لودین سي محترم، په دنیا کې د یو ان ایجنسی سری په ادي اړ برخه لیډینګ لري، خو نن سی یو خاص تعامل لري د نیوټریشن یا د تغذیه برخه لیډینګ دی یونیسف په غاړه ده. نو دی په دې برخه د لیډ مسولیت لري، خصوصا په ایمرجنسی حالاتو کې په دنیا کې لیډینګ دی په غاړه اخلي. نو افغانستان کې هم تقریبا نیوټریشن ان ایمرجنسی کې ده، نو د ام بي پروسس باندې موږ ډیر تعامل یونیسف سره ده. دبليو ایچ او هم خپل خدمات لري، خپل همکاري لري د سوی تغذی داخلي ستر ماشومانو په تداوي کې، همدارنګه دبليو پی خپل خدمات لري، خپل همکاريان لري موږ سره د او پی د مامي لري هادي متوسط خوارزګي او ځواکي د تداوي په برخه کې. نو نور ادارات سره هم موږ په تماس کې یو، په منظم ډول باندې د همغږي میټینګونه لرو، ضرورتونه مشخصه او منابع سره منسجمه وو او انټیګریټ شوی سره. نو هر ورځ تقریبا د موږ په دې برخه کې میټینګونه روان وي، نو ان شاء الله نو د چې ستوند چې موږ وایي چې سوی تغذی د تداوی پروګرامونه مختلف کړي وي ان شاء الله نه سره، خو مجموع کې سوی تغذی رامنځته کېدل دا یو بل بحث ده چې سوی تغذی ولې رامنځته کیږي، ډېر اسباب لري. نو دې برخه کې بیا د ټولو سکتورونو کار کول په کار دی، او یا دوامدار د کلونو کار ته ضرورت ده چې په افغانستان کې سوی تغذی کما یا صفر تر راکته.
بله، او ډاکټر صاحب تاسو حتما دغه ارقام چې اوس لري په عام روغتیا وزارت کې چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، پرتل کړي مودې له تیر کال ارقام سره، دا ارقام څنګه زیاتوالی خي، کم زیاتوالی خي، او کنا زیاتوالی مثلا یو څه اندېښمنون کید؟
نه لوزین سره محترم، د ډیټابیس ارقام موږ سي مطالعه کو، تقریبا دا کلونو راځي چې ترې په افغانستان کې وجود لري، او ارقام د سو مسلسل کلونو تیر کلونو په اساس باندې دومره ډیر لوړ نه لیدلی، او دا باید لوړ تللی وای ځکه چې اوس خو اقتصادي شرایط نسبتا ټکنی دي، او اقتصادي فعالیتونه خراب دي، او تحول منځته راغی اسلامي امارت سره سیاسي برخې دنیا تعامل په غټ ډول باندې نه روان لکه چې مخکې نظام سره. نو دا مشکلات دي باید ستوي لري چې تغذیه ارقام یو څه لوړ لړ کې، او دا طبیعي ده باید لوړ تللی وای، لیکن داسې نه ده چې تغذیه یو میلیون ارقام په د شپږو یا پنځو میاشتو کې رامنځته شول، او مخکې نه وو. مخکې هم د اته لکه نهه لکه شاوخوا باندې سوی تغذیه شدید ارقام لرل، او همداسې د متوسط سوی تغذیه ارقام هم په همدې لیول کې وو، او اوس وزاره میندې مونږ سوی تغذیه لرلې، ارقام لوړ تللي دي، خو داسې نه ده چې بيخي په خوا سوی تغذیه نه وه.
بله، او ډاکټر صاحب داسې اندېښنې دي چې تاسو ویل چې په سیاسي برخه کې تعامل د نړۍ تغیر سوی د په هغه کچ نه دی چې پخوانی حکومت سره وو. داسې راپورونه وو د امریکا وزارت مرسیال هم موږ ته تایید کړ چې په ځینو ولایتونو کې، حتی په کابل کې، روغتیايي برخه هم سیاسي شوې ده. هغه مرسته چې په خو سره نړیوال بانک یا نور موسسو کولې، هغه مرسته اوس نسته. د تغذیه په برخه کې کله زړه تام سو، په کابل له ولایتونو کې د تغذیه د پروژو ملاتړ کوي نړیوالې ادارې یونیسف او نور ادارې، او کنا دغه برخه هم یو څه زیانمنې شوې دي له نړیوالو مرستو؟
نو په تغذیه برخه کې خوش بختانه یو خبره ځکولای سم چې د موږ همکاران یا هغه کسان چې موږ سره تعامل کوي، اوغي خپل مرستو نه لښاستوي، بلکې لا زیات څه ویل ځکه بشري پان په افغانستان ته پروس کې ډیر زیات را روان ده. نو اکثر د موږ فعالیتونه د بشري پان نه تم ویسي، یو ان شاء الله فعالیتونه تر خو ډیر ښه روان دي، او د سوی تغذی تراوی مراکز ته زیاتوالي موږ عملاً پیل کړل چې ټول افغانستان په ټولو سیمو مراکز کې سوی تغذی تراوی مراکز ایجاد کوو، او عملاً په دې باندې کار جریان لري.
بله، او په خوا د سراپورنه و چې بسترونه ډاک دي، خصوصا د کابل له صحت طفل رختونه راپور او دغه سره ولاتونه راپور چې هغه د ماشومان د خوارز واکې رختونونو کې بسترونه ډاک دي څنګه اوس د رختونونو وضعیت څه ډول دی رختونونه څومره ورتیا لري کې دغه رښتیا هم د کشمیري خدای مکر رښتیا ثابتيږي او 2022 کال کې چې اوس په پایل کې وضعیت خراب کیږي چمتواله له کیفی په لور ورته څومره دی
نو لدین سه مزرم د دې بسرونو د کوالي موضوع عادي خبره ده یعنی په خو هم د تدیر کېدل چې بسر بډک سو بیا موږ ریپرینګ سیستم نکاره خسته یو ماشوم مې شپخانه نه بل ته ریپر کاو وو اندرا ګاندی شپخانه باندې لوډ زیات ده خو کومه کوم چې د سوی ترازی په هغه باندې په تداوی مراکز باندې لوډ دومره نه ده زیات توې خو موږ نو ویل دي